مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې دا امریکا متحده ایالات ته ولاړ سي د هغه څخه مخکې دا پاکستان ته ولاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شوه. او په امریکا کې د امریکا غږ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله نو په امریکا کې د امریکا غږ راډیو سره کار پیل کړل او هلته یې د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعال او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول و او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو. سیجی او په یو څه باندې پوسی وی یاست چې لطیفه کبیر سراج څوک و، سره ور شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي په دې باندې پوسی و اوسېږي او د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي و اوسېږي. نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داسې درسه پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوستو شر اخلاص وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لاله ده چې ویره څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند کې، زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغېز لري. نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر سوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه، چې موږ د ژوند لپاره ډېر اړینه ده چې موږ باندې پوسو، تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویری احساس د ژوند یو ډیره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیل وختونو کې دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړی ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري. خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت شي، په ښه ډول سره کنټرول شي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. د خطر کدای شي چې واقعي وي، کدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګې وینو، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داسې دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي وسی یا کېدای سي مثبت وسی، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده، یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي، هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي وسی، کېدای سي هم خیالي وسی، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د نڅاب پیښو یا هم د نامعلوم حالات په وړاندې څرګندېږي. د نڅاب پیښو مثلا نوبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو پیښه، د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي، یا شاید مثلا پایله ناخوښه اوسي، یا ته د پایله څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی، هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو، یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بی ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بی ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس پکار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښې په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښې په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښې په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نورمال حالت دی. دوهم ډول چې دی، هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې دو بو څخه بي دي ډېر سمندر ته درېدلای نه سي، سمندر ته نشي کېدلای نه سي، یا ډېر وبو ته کتلای نه سي، ځکه دوی دغه وبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان داسې کسان هم موجود دي چې هغه د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسي دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کېږي. بله بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکی روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی، هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي، یا د خلک به ما ته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده. دې ته ټولنیزه بیره ویل کېږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کېږي. پنځم ډول بیا دوامداره ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي، یا سبا کدا څه څه پیښ شي، څه به وسی. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې د هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري، په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې دایسي بهرني عوامل د ویرې درامسته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالات سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رسېدلی وي، هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوي وه، هم هغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسی، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پیښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي، تر هغه وخت چې ځواني جو سمبول ورځي، او حتی سپینجری یا سپینسر کیږي. د ویرې نشې نشانې تر اوسه چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامدار اندېښنه د خطر په حکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې کچیر دا څه منفي سي، یا کچیر دا موضوع پایله داسي و، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي. یا د فکر کولو، یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې حکله موږ یو غلط تصمیم ونه نیسو. مثلا بدني نشي، د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډ کیږي، یا مو بدن ډیر خولې کوي، یا هم برعکس ډیر یخیږي. یزین وختونه د معلوم حالات په وړاندې موږ نارام یو، یو ډول نارامیز موږ په وجود کې وي. هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نښه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې ده. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېز پرېږدي. کچیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدیده وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه اضطراب یا اندېښنه، یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کېږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولی، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولی، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن آرامه نه وي، نسو کولی چې ښې اړیکې ولرو، نسو کولی چې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسو، نسو کولی چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولی. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کېږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغېز دی چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچیرې ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې ژوره سا واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشه مواد څخه استفاده مه کوئ. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچیرې تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدیده وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړئ، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ، او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاسه، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په هکله یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ شئ، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندېښنه پیژنو چې اندېښنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله، یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندیشنه لري، دی سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر یا همدغه فکر چې دی دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندېښنه ویل کېږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندېښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کېدای یو هغه ډول اندېښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دغه اندېښنه بیا کېدای سي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنې دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندېښنې د سخت حالات سره چې مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندېښنه لري، یا د یوې ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندېښنه یو د بل سره توپیر لري او کولی سي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندېښنه بېلابېل بڼو سره څرګندېږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندېښنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په هکله فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په هکله اندېښنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالي ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندېښنه چې دی د خپل اقتصادي یا مالي مسایلو په هکله لري، د ده دغه اندېښنه یوه عادي اندېښنه ده. ځکه په دغسې یو حالت کې انسان که چېرې اندېښنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه یې د لاسه ورکړې وي، یا هم کله کله ځینې کورني فشارونه یې چې دا عادي اندېښنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندېښنه یا اضطراب دی چې هغه ته به سترس ویل کېږي یا اضطراب ویل کېږي. دا تر حد زیات شدیده اندېښنه ده که چېرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندېښنه دوامداره اوسي. یعنی تقریبا د دوو هفتو څخه زموږ اندېښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوو هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندېښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندېښنه ده، ډېره شدیده اندېښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغۍ رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندېښنه چې ده هغه عادي اندېښنه ده. که چیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په هکله یا د ورځني ژوند په هکله اندېښنه درلودل دوامداره سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندېښنې بل ډول بیا وختي اندېښنه ده چې مثلا یو کس یې د یو ځانګړې پیښې په مقابل کې دغه اندېښنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په هکله اندېښنه درلودل دا هم یو ډول عادي دی او هم وختي اندېښنه ده چې د یوې ځانګړې پیښې د خپل امتحان یو ځانګړې څه دی چې کله چې رامنځته سي یعنې دوامداره نه وي. امتحان په هکله ته اندېښنه لري چې کله امتحان خلاص وستا هغه اندېښنه د منځه ځي، نو دغه ډول اندېښنې ته بیا وختي اندېښنه ویل کېږي. راځو د اندېښنې نښې نشانې ته. یعنې کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله د اندېښنه لري، په دې کې کوم نښې نشانې څرګندېږي؟ یا هغه دغه نښې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندېښنې احساس په تاسو کې سته. لومړی ذهني نشي دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په هکله دی تصمیم نسی نیولی، دا یو ډول نشه ده چې دی د اندېښنې په حالت کې دی. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولی پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، دی د نتیجې په هکله، د پایله په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کېدای سي دغه نتیجه یا دا پایله منفي ونه اوسي یا بده ونه اوسي. د دغه شیانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دې ته نو دوی باید پوه سي چې دی اندېښنه لري. یعنی دا ځینې ذهني نښې دي. دغه اندېښنه کېدای سي بدني نښې هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نښې دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نښې دي چې مثلا د اندېښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډېر خفه وي، نا امیده وي، دی بې صبره وي، په قهر باندې ډېری، او ځان ډېر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نښې نښانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نښې، احساساتي یا ذهني نښې په خپل ځان کې ووینئ او تاسې د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسې باید پوه سئ چې تاسې د اندېښنې منفي احساس لرئ.
د اندیشنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشانی موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندیشنې په وخت کې که چیرې دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نا امیدي، ځان ډیر بے وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندیشمن یې یا اندیشنه لري د دغه موضوع په حقله، د یو موضوع په حقله، او دغه اندیشنه یې دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ده وړتیا نسته چې ډېرې د خلکو سره کښېني یا د خبرې وکړي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. دی ګوښهوالی یا ټولنیزه انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کېږي، اړیکې له منځه ځي او دی د ده په اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي. په کار او په د زده کړو په برخه کې هم دی نسي کولای چې فعالیت وکړي. د ده فعالیتونه را کمزوری کېږي. که چیرې اندیشنه یې دوامدار وي، دی نسي کولای چې کار وکړي، ځکه په ده کې د کار کولو وړتیا، په ده کې د کار کولو انرژي نسته. دی ځان ډېر ستړی احساسوي او تر څنګ یې نسي کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې دی کولای سي چې نسي کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دی هغه بله ستونزه ده. د دغه اندیشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسې باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته. تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای سي چې د مراقبت، د مدیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای سي چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوي. یوګا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، که چیرې سهار اوسئ خو ډیره بهتره ده تاسې هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسې ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سمه کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسې خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسئ او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندیښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ. مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سرته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا که چیرې هغه کتاب لوستل وي، که چیرې هغه د هنري کارونو سرته رسول وي، که چیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، ستاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او ستاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندیشنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسې ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسې په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسې درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسې کولای سئ د دغه ګامونو په پورته کولو سره یا د دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندیښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځانه دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندیښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سئ تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مشه تنظیم کی د هر څه لپاره تاسو وخت شیش دي د خپل کار کولو لپاره د خپل ذکر لپاره د خپل خوب لپاره د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځان کړی کی د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سره ورسوي کچې د هغه گیم کول وی کچې د هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وی یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتي هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ د هغه څخه ځان لیرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه